د مازیګر څلور بجې شوې. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د ازادۍ راډیو د یو ساعت خبرونه ته ښه راغلاست. د خبرونه په خبرونو پیلېږي. یو شمېر افغان سیاستوال او فعالان د اتریش په پلازمینه ویانا کې راټول شوي دي څو د طالبانو د حکومت پر وړاندې په مبارزه کې د خپلو هڅو د همغږۍ په اړه خبرې وکړي. په دې ډله کې د ملي متحد جبهې د مشر احمد مسعود په ګډون د طالبانو د مخالفینو استازي، د پخوانۍ ولسي جرګې یو شمېر غړي، پخواني ډیپلوماتان او نور فعالان راټول شوي. یاده غونډه د اتریش یو څیړنیز انسټیټیوټ جوړه کړې ده چې نن پیلیږي او د اپریل تر شپږویشتمې پورې دوام کوي. د دې انسټیټیوټ رئیس ولفګانګ پیتریچ ویلي دي چې د دې غونډې هدف په افغانستان کې په حقیقي معنا د جګړې د پای ته رسولو او د یو ډیموکرات حکومت د جوړېدو له لارې د سولې او پخلاینې د راوستو په اړه د افغانستان د غوښتنو په اړه خبرې دي. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه تفصیل راځي. د اروپا د پارلمان غړي هانا نیومن وایي د طالبانو حکومت باید په رسمیت ونه پیژندل شي. میرمن نیومن په خپله وینا کې چې نن یې پر ټویټر خبره کړه ویلي طالبانو د جنسیتي تبعیض له کبله نجونې او ښځې له تعلیم او کاره منې کړي دي. د هغې په وینا په داسې حال کې چې افغان میرمنې او نجونې د طالبانو لخوا په کورونو ناستې او یو شمېر فعالان په بند کې دي، د طالبانو د رسمیت پیژندنې فکر باید ونشي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې امینې محمد ویلي د طالبانو د رسمیت پیژندنې په تړاو باید بحثونه پیل شي. د اروپا پر پارلمان سربیره ځینو نورو نړیوالو بنسټونو هم پر طالبانو نیوکه کړې چې د نجونو او ښځو د کار او تعلیم حقونه یې نه دي ورکړي، خو طالبان ادعا کوي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه ورکوي. د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او وایي سره له دې چې په افغانستان کې هر ورځ زرګونه ماشومان او کورنۍ د لومړنیو اړتیاو د نشتوالي له کبله د ژوندي پاتې کېدو لپاره کړاوونه ګالي، دوی له هغو سره د مرستو د برابرولو لپاره له هلو ځلو لاس نه اخلي. د ډبلیو ایچ او په یو ټویټ کې چې پرون خپور شو، د دې سازمان له شریکانو مننه شوي او پکې ویل شوي دي چې د هغوی په همکارۍ د بشري مرستو د برابرولو هڅو ته دوام ورکوي. د روغتیا نړیوال سازمان د څیړنو له مخې 1,000 افغان ماشومان له حادې یا سختې خوارځواکۍ سره مخامخ دي. د اوکراین پوځ وایي د جګړه ځپلي بخمود ښار ستراتیژیکې سیمې په ولکه کې دي. دا خبر د اوکراین د پلیو ځواکونو قمندان الکساندر سیرسکي پر خپله ټلګرام پاڼه لیکلې ده. د روسیې دفاع وزارت پرون ادعا وکړه چې د بخمود د لویدیځ دوه ولسوالۍ نیولې دي. د واګنر په نوم د روسیې د ملیشا ډلې مشر ایفګینی پریګوژین بیا ویلي چې د بخمود نږدې ټوله برخه د دوی تر ولکې لاندې ده. د بخمود د وضعیت په اړه داز د نقیز اداوې له خپلواکو سرچینو نه دی تایید کړي. د اوکراین یو چارواکي ویلي دي چې د بخمود په جګړه کې له تیرو 24 ساعتونو راهیسې لږ تر لږه دوه ملکیان وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. او د چک او لیتوانیا د بهرنیو چارو وزیران وایي د اوکراین د ملي حاکمیت په اړه په پاریس کې د چین د سفیر لو شای څرګندونې د منلو وړ نه دي. ښاغلي شای تیرونۍ د فرانسې له ټلویزیون سره په مرکه کې وویل چې د پخواني شوروي اتحاد په جمهوریتونو کې شامل هیوادونه تر اوسه په نړیوالو قوانینو کې د اصلي هیوادونو حیثیت نه لري. د چک او لیتوانیا د بهرنیو چارو وزیرانو د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو د وزیرانو د نننۍ غونډې په درشل کې وویل چې دا ډول سرګندونې قطعا د منلو وړ نه دي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. را سره اوسئ قدرمنو اوریدونکو، د دې خبرونې په دوام کې د دې او نورو مطالبو تفصیل راځي. و باورې چې په ویانا کې د طالبانو د مخالفو ډلو غونډه روانه ده. د افغانستان لپاره د دې غونډې پر نتایجو به له یو شنونکي سره خبرې وکړو. د سودان په جګړه کې د ایسار شویو افغانانو د رایستلو لپاره د طالبانو د حکومت له هڅو به هم خبر شي.
په دې مورد خارجه وزارت هڅې روانې کړې دي. انشاءالله هم به هغه کسان چې په سودان کې دي تشخیص وزي، هم به هغه خطر تشخیص سي چې څومره دوی ته موجود ده.
په سودان کې د ورستیو پرمختګونو په اړه به له د نړیوالو مسایلو ته د کتنې په برخه کې جزئیات درکړو. په نورو موضوعاتو کې به واورئ چې د روزګان ولایت په دهراود ولسوالۍ کې د کرکټ تورنمنت روان دی.
تورنمنت چې دی، دا موږ خپل د ټیمونو څخه پیسې اخیستې دي. موږ خو سپانسر نه لرو، نه کرکټ بورډ موږ ته کومه بودیجه کړې ده. دا ټول چې دی، دا د ټیمو څخه موږ پیسې اخیستې دي.
په دوهمه نیمای کې 25 دقیقې پروګرام لرو چې د ویانا د غونډې په اړه بحثونو ته ځانګړی شوی.
آزادی شیبی د آزادی رادیو خبری ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربایم د تخنیکی چارو لارښوونه عقاب پیکار کوي ورزو د خبرونه لمړی موضوع ته لکه څنګه چې په خبرونو کې مو هم واورېدل یو شمیر افغان سیاستوال او فعالان په ویانا کې راټول شوي دي دوی غواړي چې د طالبانو د حکومت پر وړاندې په خپله مبارزه کې خپلې هڅې سره همغږي کړي په دې اړه د جزئیاتو لپاره نوریاس نوري په سټوډیو کې راسره دی نوري صاحب
بله تکل صاحب مننه لکه څنګه چې تاسو هم یادونه وکړله د اوتریش په پلازمینه ویانا کې دا غونډه نن سهار پیل شوې ده درې ورځې به دوام کوي د ویانا په غونډه کې د طالبانو د حکومت ضد شاوخوا دیرش څیرې راغونډې شوي او د افغانستان د روان وضعیت په اړه بحث کوي د دې غونډې تنظیمونکي د اوتریش د نړیوالو چارو د انسټیټیوټ مشر ولف ګانګ پیټریچ ویلي چې د دې غونډې د رابللو هدف دا دی چې په حقیقي مانا د جګړې د پای ته رسولو او د یو ډیموکرات حکومت د جوړېدو لپاره د سولې او پخلاینې د رامنځته کېدو په اړه د افغانانو پر غوښتنو خبرې وشي ښاغلی پیټریچ همدارنګه ویلي چې په افغانستان کې سوله نشي راتلی مګر دا چې یو داسې اساسي قانون وي چې د ټولو قومي او مذهبي ډلو ګټو ته درناوی وکړي او د نړیوالو تر څارنې لاندې هم عادلانه انتخابات ترسره شي ویانا په غونډه کې د پخوانی ولسی جرګې او مشرانو جرګې یو شمیر پخوانی غړي ډیپلوماتان ژورنالیستان پخوانی چارواکي او سیاستوال راغون شوي دي د ملي مقاومت جبهه مشر احمد مسعود هم یو ګډونوال دی د دې جبهه د رسنیو د څنګ غړي هوشنګ سای سره مو مخکې البته تیر شپه خبري وکړلې او د دې غونډې په اړه مو ترې وپوښتل چې د دې غونډه کې به دوی پر کوم مسایلو ډیر تمرکز وکړي هغه وویل چې پر طالبانو د فشار راوړلو پر څرنګوالي او له اوسني بحران د افغانستان د ایستلو پر لارو چارو به ډیر تمرکز وشي
تمرکز بیشتر این کنفرانس روی تقویت اعتماد سازی در میان جیران
د دې کنفرانس ډیر تمرکز به د جریانونو او د طالبانو د مخالفو مدني نظامی او سیاسي فعالانو ترمنځ د اعتماد جوړولو پر پیاوړتیا د افغانستان د ازادۍ لپاره د مقاومت پر دوام او پراختیا پر طالبانو او د هغوی پر پلویانو د فشار زیاتول او د غشان د اوسني بحران د وتلو لپاره د طرحې پر جوړولو
طرحې بیرون رفت از بحران کلونی خواهد بود
د دې غونډې ګډونوال به تکل صاحب درې ورځې بحثونه کوي تر چهارشنبه پورې دا بحثونه دوام کوي او په چهارشنبه هم یوه خبری غونډه رابلل شوې ده او د دغې غونډې نتایج به هم له رسنیو سره شریکیږي البته د یادونې وړ بولو چې طالبانو تر اوسه د دغې غونډې په اړه تفصیل نه ده کړی خو له دې مخکې له هېواده بهر په بهرنیو هېوادونو کې د یو شمیر سیاسي څیرو د راغونډېدو په اړه چې البته د پخوانی جمهوری نظام پخوانی چارواکی یا د ولسی جرګې غړي یا نور مشهور څیرې راټول شوي د هغو په وړاندې ځینې وختونه عکس العملونه څرګند کړي او ویلي چې دوی هغه څیرې دي چې له مخکې ازمویل شوي او د افغانستان خلکو ته معلوم دي خو دا غونډه په ډېرې او حساس وخت کې رابلل شوې ده هغه هم داسې چې یوه اونۍ وروسته د دوشنبه په ورځ به د قطر پلازمینه دوحه د ملګرو ملتونو د یوې غونډې کوربه وي دا غونډه ملګرو ملتونو د دې لپاره رابللې ده چې په افغانستان کې د طالبانو د سختو دریځونو په وړاندې د نړیوالې ټولنې د ملګرو ملتونو د ادارو او نورو یوه ګډه همغږي رامنځته کړي البته د دې غونډې په درشل کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینه محمد څرګندونو هم ډېر غبرګونونه راپارولي او دی ویلي چې په دې غونډه کې به د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو پر موضوع هم خبري وشي هغه چې تر اوسه پورې د نړۍ هیڅ یو هیواد هم په رسمیت نه دی پیژندلی خو دغه څرګندونې له مختلفو لورو وغندل شولې او وویل شول چې باید دا موضوع په دې غونډه کې مطرح نه شي بلکې طالبان باید د هغو چلندونو په خاطر باندې ځوابګوی وبلل شي چې دوی په افغانستان کې په تیر بیا د ښځو او نجونو د کار او زده کړې په برخه کې پر هغوی راوستلی دي
ډېره زیاته مننه نوریاس نوري زما همکارو چې په ویانا کې د افغان سیاستوالو او فعالانو د غونډې په اړه جزئیات راکول. دا غونډه نن پیل شوې ده او درې ورځې به دوام کوي او د اپریل تر په شپږویشتمه نیټه به پای ته رسیږي. په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د موضوع د سیاسي چارو له شنونکي احمد خان اندړ سره څېړو چې همدا شېبه د واتس اپ اړیکه په تماس کې دایره سره. اندړ صاحب خبرونې ته ښه راغلاست. فکر کوئ دا غونډه مخصوصا داسې وخت جوړیږي چې هلته د ملګرو ملتونو په هڅو یوه بله غونډه جوړېدونکې ده او د ملګرو ملتونو د مرستیالې په وینا کیدای شي چې په دې غونډه کې د طالبانو د رسمیت پیژندنې پر مسله هم خبرې وشي؟
د لوی خدای په نامه سلامونه ښاغلی تکل صاحب، تاسو او د تاسو د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم. په لومړي سر کې خو باید ووایم چې د هر افغان او د هر یو تبه د یو هېواد دا حق ده چې د خپل هېواد د سرنوشت په هکله غونډې ونیسي، ناستې ونیسي او راټول شي، فکر وکړي. دا حق ده، خو څوک کوم خلک آیا چې هغه امتحانونه نه ورکړي، چې د خلکو سرنوشت لوبې کړي دي، چې شل کاله د امریکا او د ناټو هېوادو سره یو ځای یوازې خپل جیبونه ډکل، د خپل ځان فکر کوو، د ولس په سرنوشت لوبې وکړي، قومي تجارتونه وکړي، اوس په بهر کې د ځینو بهرنیو هېوادو په مرسته بیا غواړي چې دغه چې غونډې وکړي او نالوشین وکړي. په داسې حال کې چې موږ ډېر کم سیاستوال لرو او په جمهوریت کې ډېر کم پا خلک وو، اکثره حتی سواد نه ګرځي، فدي تعصب لري، د نور قومونو سره ضد لري، اصلا د یو بل تعامل نشي کولای. دوی په خپل وخت کې په خپلو منځو کې حتی یو د بل د غاښو ویستلو ته اختارونه ورکول. نو راځم ستاسو د خبرې ته چې واقعا همداسې د نه یوازې په دې غونډه کې د ویانا په غونډه کې، بلکې د امریکا متحده ایالاتو هم یو غږ کړی ده چې د طالبانو رژیم به په رسمیت نه پېژندل شي. دا غونډه چې په دوحه کې جوړېږي، دې ته ځینې خنډونه شته، خو دا فشار په چا ده؟ دا فشار په څلوېښت میلیونه افغانانو چې په فرار کې دي، تر فشار لاندې خپل اولادونه خرڅوي. دوی غواړي چې افغان نورم ضعیف پکې قوي کړي. په طالبانو دوی هیڅ نو فشار نه شي راوستای او په رسمیت به یې ورو ورو ځینې هېوادونه سفارتونه یا سیاسي نمایندګان ورته ومنل. دوی هغوی خپل کار کوي، دولتداري په مخ بیایي، فشار په عام ولس ته چې زموږ ولس ډوډۍ نه لري، زموږ ولس اقتصادي ستونزو سره مخامخ ده، اوس هم فرار کړی. دغه لوبه باید پای ته ورسیږي. زموږ دغه په تش په نامه سیاسیون باید هغه کار ته مخکې چې په افغانستان دننه کې لویه جرګه جوړه شي راټول شي. هر هغه بهانه یې واد چې غونډه جوړه کړې ده، نتیجه صفر، ځکه چې په افغانستان دننه کې دوی توجه نه ده کړې.
اندر صاحب، فکر کوي چې د طالبانو حکومت خو تر اوسه پورې له تقریبا ټولو ډلو سره ناسته او کېناستل یا غونډه کول یا جرګه کېدل نه دي منلي، فکر کوي چې له دوی سره به یې ومني یا هغه سپارښتنې چې د ویانا په غونډه کې کېږي طالبان به هغو ته پاملرنه وکړي یا به اهمیت ورکړي؟
طالبان هم په خپل هغه متوازن سیاست کې یا په بهرني سیاست کې ښه رول نه ده کړی. په کور دننه کې د خلکو نه مشرت نه ده کړی. موږ اساسي قانون لرو. موږ دوی په دا دوه کالو کې د نړۍ د هېڅ هېواد خوا په رسمیت ونه پېژندل او له بلې خوا دغه مرور غونډه دا افغانان دي که ښه وو که بد وو، دا د افغانان یو نړۍ دی نه په پازاب وي. دوی ته به اشارت عمله کړې وای، روغ جوړه ناستې ورسره کړې وای، لکه څنګه چې کورونه پاک منظم ساتلي وي، له دوی سره نیم جوړ شي، دوی بېرته راشي او نړیوال هم پازاب نه شي او بل په افغانستان دننه کې یو لویه جرګه وي. خو زه چې فکر کومه دغه ځینې سیرې چې پېژندل شوي دي، طالبان په خپل دریز ولاړ دي او ما د نوري صاحب په خبرو کې واورېدل چې د ویانا غونډه یو دیموکراتیک رژیم غواړي، حکومت غواړي، یا همداسې قانون غواړي. طالبانو شل کاله د خپل اسلامي شرعي نظام په خاطر مبارزه کړې ده، یوه خطوه نه شاته دي نه وړاندې دي، یا د نړۍ ټوله ټوله تم کړی ده او دوی سره جوړښت نه
کوي
په اسلامي نظام ولاړ دي. د دې لپاره خپل طالبان باید یو نرمش ولي، یو د ملګرو ملتونو منشور سره سم
ځان همدغه غواړم. له تاسو پوښتم چې طالبان نه غواړي چې انعطاف وکړي او دلته دا خلک هم له نړیوالو سره اړیکې لري، ارتباطات لري، نړیوالې غونډې جوړیږي، د ملګرو ملتونو په ګډون هلته د ملګرو ملتونو پر چارو په کارونو باندې بندیز لګېدلی. یعنی داسې یو حالت دی چې د بنبست یو حالت دی، یعنی نه طالب انعطاف کوي او نه دا خلک له خپلو هڅو لاس اخلي. نو د دې به آخرت څه کیږي؟
زه د یو بېطرف افغان په توګه چې په خارج کې ناستیم، موږ په بهر کې غونډې جوړ شوي حکومتونه لکه د راولپنډي د مجاهدینو او همداسې د بن ومې ویل چې شل کاله د نیمې نړۍ مو سره راغلی او پیسې مو راتلې هر سره دی، مګر کله چې افغانانو نه غوښته هغه ونه منل شو. نو دا خو یو څو دانې بګیل شوي تښتېدلي یا سیاسي یا غیر سیاسي یا ژورنالستان یا مدني فعالان چې وخت سوزونه کوي، د دوی په خوله باندې هیڅ تغییرات په افغانستان نه کوي، نه شته تر څو چې ټول نور هغه نخبگان هغه واقعي سیاسون چې غواړي د افغانستان دغه منازعه ته د پای ټکی کړي او په افغانستان کې یو سیاسي جوړجاړی راشي. طالبان مجبور کړي ته چې یو څه ساعت راوړي، د نجونو مکتبونه خوشي کړي، دا هیواد پردی هیواد نه نیولی، نه کوم کفري هیواد ده، دیکتاتوري رژیمونه دلته نه چي، افغانان په دې بدر کې دي. تر هغه دغه یو لوی غونډې ته هغه د افغانستان په دننه کې ملګري ملتونه شرایط آماده نه کړي او دغه زبر ځواکونه چې چین، روسیا او امریکا یو بل ته خبر خدای او بیا غواړي چې موږ ته خپل سره جګړه یا بچی جګړه ودی، دوی د افغانستان خلکو زونه سوځي. زه باور نه لرم چې دغه غونډې به کوم تاثیر کوم فشار په طالبانو یا افغانستان په اسلامي امر راوړي.
مننه. یو وروستۍ پوښتنه، د سي ځواک، سیاسي ځواک یا سیاستوال یا فعالان یا د فعالانو ډله شته په افغانستان کې چې هم د نړیوالو چې هم نړیواله ټولنه د دوی غږ واوري او هم طالبان د هغو په وړاندې لکه نظر ولري؟
ولې نس ډېرې قوي زبونه دي په افغانستان کې، نه بهر کې هم غړي دي. متاسفانه چې نه غربیان غواړي نه شرقیان غواړي چې لهغو سره وغږېږي، او طالبان خو وایي چې موږ په زور نیولی ده او شل کلن جهاد کړی ده. دغه نیمزرما ټول دي، ما په ټولو
څوک دي دا ګروپونه چې تاسو وایي شته؟ لنډ لطفا.
سیاسی اقشار دی، مثلا زموږ د وطن ګوند، همداسې نور سیاسي ګوندونه دي، جبهې جوړې شوي دي، جمهوري خواهانو په نامه ګوندونه جوړ شوي دي.
د وطن ګوند خو که هماغه پخوانی د وطن ګوند وي، اندر صاحب وبخښي، دغه په وړاندې خو نه طالبان او نه د افغانستان نور جهادي ډلې او مخصوصا هغه کسان چې په تیرو شلو کلونو کې په واک کې و، دغو په وړاندې ډېر مثبت نظر نه لري. زما مطلب دا دی چې داسې گروپ یا ډله یا ګوند چې ټولو ته د منلو وړ وي داسې شته؟
هغه د افغانستان ملي منافع دي چې په هغه کې ما یو مثال درکړی دی. وطن ګوند نو په جهادیانو کې هم ټول خاین نه وو، وطن ته ډېر ژمن خلک شته، په طالبانو کې هم شته، په دغه سیاسون چې اوس تښتېدلي دي که څه هم اکثره د قوم د ژبې په نامو باندې بیرغونه چې کړي، مګر شاید داسې خلک کي دغه ټولو ته باید شاید آماده شي او غږ وسي. طالبان هم هغه د کمیسیون د عودت جوکه د سیاسونو لپاره دا د درو کمیسیون باید لرې کړي، یو قوي قیام او غږ وکړي، کمپاین شروع کړي، او دا به د طالبانو په ګټه ملي، ټول افغانانو د نورو سیاسونو نورو اعضاو په ګټه وو. که نه دغه رقم د نورو هیوادو له کړکیو نه به چیغې کېږي، په اخر کې داخلي به افغانان له لوږې سره مخ وي، او افغانانو جهاد هم کړی ده، بیا په استقلال هم اخیستی ده، بیا په تېښته کښې هم دي، لوږه ده، او د طالبانو حکومت به په رسمیت نه پېژندل کېږي، د انزوا خواته به ځي. یو لوی ملي قیام او ملي منافعو لپاره یو لار هوارېدل مهمه ده.
ډېره زیاته مننه. احمد خان اندړ د سیاسي چارو شنونکی و چې له ازادۍ راډیو سره یې خبرې کولې.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلې شي،
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي،
او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
د طالبانو حکومت وایي چې د سودان په جګړه کې د بندو لسګونه افغان وګړو د رایستلو هڅې پیل کړې دي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد نن ازادي راډیو ته ویل چې په دې برخه کې د بهرنیو چارو وزارت کار پیل کړی دی. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې سودان له تیرو نهه ورځو راهیسې د سختو کورنیو جګړو شاهد دی. په دې اړه جزئیات د اکرام الله اکرام په راپور کې واورئ.
په داسې حال کې چې په سودان کې کورنۍ جګړه نن نهمې ورځې او د دغه هیواد پلازمینې خرطوم ته وغځېده، د طالبانو حکومت وایي په هغه هیواد کې د بندو یو سل شل افغانانو د رایستلو هڅه کوي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد که څه هم د دغه افغانانو په اړه چې څوک دي ډېر جزئیات نه ورکوي، خو ازادي راډیو ته یې وویل چې د دوی د بهرنیو چارو وزارت له لوري د پېژندنې کار پیل شوی او که اړتیا شوه په خوندي ډول به له هغه هیواده وویستل شي.
په دې مورد خارجه وزارت هڅې روانې کړې دي، انشاءالله هم به هغه کسان چې په سودان کې دي تشخیص وسي، هم به هغه خطر تشخیص سي چې څومره دوی ته موجود ده، او که خدای مکه خطر موجود و اتمن به راوتلو په مسنون توګه انتقال زمينه هم مساعده سي. په دې مورد باندې بهرنیو چارو وزارت په کار بوخته.
نوموړي په دې اړه ډېر جزئیات ورنکړل. ازادي راډیو هڅه وکړه چې دا معلومات د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له وزارت ترلاسه کړي، خو د یاد وزارت د مرستیال ویان ضیا احمد تکل د راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. دغه شان د سودان په جګړه کې د بندو پاتو افغانانو د کورنیو په موندلو او ورسره په خبرو کولو هم بریالي نه شو. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم تېره ورځ په خوست ولایت کې یوې غونډې ته د خبرو پر مهال ویلي وو چې دوی د سودان په جګړه کې د بندو یو سل شل افغانانو د رایستلو سکوي. خاغلی متقی دا وکړه چې حکومت یې له دې وړاندې په ایران، پاکستان او ترکیه کې زرګونه نور افغانان چې د قانوني اسنادو د نه درلودلو له امله هلته بندیانو هم راخوشي کړي. دا ادعا په داسې حال کې ده چې د پاکستان په زندانونو کې د افغان بندیانو مدافع وکیل منځي کاکړ د وري پاتې وشتمه نیټه ازادي راډیو ته ویلي وو چې لا هم شاوخوا سل تن افغانان د ویزي یا نورو لازمو اسنادو د نه درلودلو په تور په کراچۍ او د سند ایالت د نورو ښارونو په زندانونو کې بندیان دي. د طالبانو حکومت داسې مهال په سودان کې د بندو افغانانو د رایستلو د هڅو خبره کوي چې دا هیواد له تیرو نهو ورځو راهیسې د سختو کورنیو جګړو شاهد دی. دا جګړه په سودان کې د پاوز او د آر ایس ایف د ملیشیا ځواکونو ترمنځ ده. دا دوی ډلې چې په خوا سره متحدې وي په 2021 میلادي کال کې په ګډه د کودتا له لارې واک ترلاسه کړ. تیره ورځ جګړه په پلازمینه خرطوم کې د ولسمشرۍ ماڼۍ په شمول د حساسو دولتي ودانیو شاوخوا ته وغځېده او بیلابیلو هیوادونو له خرطومه د خپلو اتباعو د ایستلو اعلان وکړ. د رویټرز خبري ایجنټ راپور له مخې د مهمو دولتي ودانیو د نیولو په سر د سختې جګړې له کبله د پلازمینی ډیر اوسیدونکي بند پاتې دي، ځکه چې هوایي ډګر غیر فعال شوی او په واټونو کې خطر موجود دی.
و موریدل چې د طالبانو حکومت وایي د سودان په جګړه کې د بندو لسګونه افغان وګړو د رایستلو لپاره د دوی هڅې پیل شوې دي. د سودان په جګړه کې له نسبي آرامۍ وروسته د نړۍ بیلابیلو هیوادونو د خپلو زرګونه اتباعو د تخلیه بهیر چټک کړی دی. د ملګرو ملتونو په ګډون بیلابیلو هیوادونو د جګړې له ښکېلو خواوو د اوربند غوښتنه کړې، خو دواړو خواوو د غوښتنې له پامه غورځولې دي. لږ تر لږه دوه ځایه د تخلیه کاروانونه هم تر حملو لاندې راغلي. اسدالله لودین د نړیوالو اژانسونو په استناد د سودان د جګړې وروستای حال راکوي.
په سودان کې د دو پوځي قمندانانو ترمنځ د پیل شوې جګړې دا د لس ورځې پوره شوې، خو تر اوسه یې د پای ته رسېدو کوم څرک نه لګیږي. رویټرز خبری آژانس لیکلي چې د جګړې له پایله تر اوسه لږ تر لږه 420 تنه وژل شوي او دغه هیواد له بشري ناورین سره مخامخ شوی دی. په سودان کې میلیونونه کسان لومړنیو خدمتونو ته له لاسرسي محروم شوي او زرګونه بهرني ډیپلوماتان، د خیر ښېګڼې کارکوونکي او محصلان تر جګړې لاندې سیمو کې بند پاتې دي. د راپورونو له مخې د شنبې او یکشنبې په ورځو جګړه په نسبي ډول آرامه وه چې ترڅ کې بیلابیلو هیوادونو د تخلیه چارې ګړندۍ کړې. د لړ کې امریکا د پوځي هلیکاپټرو له لارې د سودان له پلازمینې خرطوم نه د خپل سفارت کارکوونکي تخلیه کړل. د جرمني ډي پي اي خبري اژانس ویلي اروپایي ټولنې هم څه باندې زر تنه له سودانه تخلیه کړي دي. اژانس نن دوشنبه د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ د مشر جوزف بورل په حواله دا خبره کړې او ښاغلي بورل له فرانسې مننه کړې چې د عملیاتو کې مرسته کړې. ډي پي اي لیکلي د تخلیه شوو په ډله کې شل اروپایي چارواکي هم شامل دي. په سودان کې لږ تر لږه د تخلیه دوه کاروانونه چې یو کې د قطر د سفارت کارکوونکي او بلکې فرانسوي اتباع انتقالېدل تر برید لاندې راغلي دي. د بریدونو کې د یو کس د ټپي کېدو راپور ورکړل شوی دی. د تخلیه عملیاتو ته ځینو هیوادونو پوځي الوتکې لیږلي، خو یو شمیر نور بیا هڅه کوي چې خپل اتباع د سره سمندر تر بندره په موټرو کې ورسوي او بیا یې بیړیو کې کینوي. له همدې بندره چې له خرطوم سره شاوخوا 800 کیلومتره واټن لري، ځینې بیړۍ سعودي عربستان ته رسیدلې دي. د سودان جګړې په خرطوم او شاوخوا کارونو کې یو شمېر روغتونونه بند کړي او جګړه کې د ډبلیو ایف پی د دریو کارکوونکو له وژلو وروسته دغه ادارې د مرستې رسونې چارې هم ځنډولې دي. په سودان کې د پاوز او د آر ایس ایف د ملیشا ځواک ترمنځ د قدرت پر سر جنگ د اپریل په 15مه پیل شو. دا دوه ډلې چې پخوا سره متحدې وې په 2021 کال کې په ګډه د پوځي کودتا له لارې واک ته ورسېدې.
راپورونه مرکی او اوریدونکو
زموږ غږله ازادي رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو اوس هم د لویدیځ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه اوري چې ملالی بشیر چمتو کړی ده.
د نړۍ ځینو معتبرو ورځپاڼو او خپرونو د امریکا د متحده ایالاتونو د افشا شوي استخباراتي ارزونې په باب لیکنې خپرې کړي چې په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیتونو پر زیاتېدو پکې اندېښنه ښودل شوې ده. نیویارک پوسټ ورځپاڼې چې د امریکا له متحده ایالاتونو خبريږي لیکلي د امریکا د دفاع وزارت د هغې پټې ارزونې له مخې چې په وروستیو کې افشا شوي راغلي چې له افغانستانه د امریکا د پوځ تر وتلو وروسته داعش ډله د امریکایي او اروپایي اهدافو پر خلاف د توطیې لپاره له افغانستانه د مرکز په توګه کار اخلي. د امریکا په استخباراتي موندنې کې چې د ډیسکورد په نوم د پیغامونو په پلیټ فارم کې خبره شوې پر لویو مناسبتونو لکه په قطر کې د 2022 کال د فیفا نړیوال جام پر مهال د داعش د احتمالي حملو پر مشخصو پلانونو بحث شوی دی. په لیکنه کې د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په حواله ویل شوی چې په دغو پلانونو کې پر کلیساو، سفارتونو او نورو اهدافو د داعش ډلې د وړو حملو پر جزئیاتو هم بحث شوی دی. د دغې پټې ارزونې له مخې د داعش ډلې مشران د 2022 کال په ډسمبر میاشت کې د نهو تروریستي توطیو لپاره پر همغږي کار کړی او په فبروري میاشت کې د دغو توطیو شمیر 15 ته ورسید. په دغه راپور کې چې تر ټولو محرم بلل شوی راغلی چې داعش د بهرنیو عملیاتو لپاره پر یو ماډل کار کوي چې له افغانستانه بهر پر سرچینو په مشخصو هیوادونو کې پر عاملانو او د اسانتیا برابرولو پر شبکو متکی دی. په دې افشا شوې ارزونه کې د امریکا د مرکزی قومندانۍ د قومندان جنرال مایکل کوریلا څرګندونو ته هم اشاره شوې چې د امریکا د مشرانو جرګې د پوځي خدماتو کمیټې ته ویلي د داعش د خراسان څانګه چې د 2021 کال په اگست میاشت کې له افغانستانه د تخلیه پر مهال 14 امریکایي پوځیان او لسګونو افغانان ووژل د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د ودی په حال کې ده.
ازادي رادیو اوري. په روزګان ولایت کې د یووالي په نوم د کرکټ اختریز تورنمنت پیل شوی. په دې سیالیو کې یو شتو لوبډلو برخه اخیستې ده او شاوخوا یو میاشت به دوام وکړي.
د کرکټ د اختریز سیالۍ د روزګان ولایت په جراوت ولسوالۍ کې ځوانانو په خپل شخصي لګښت پیل کړي چې هدف یې د ځوانانو ترمنځ یووالی او ورورولي ښودل شوی ده. د دې ټورنمنت مسؤول عبدالغفار ظاهر وایي چې په دغه سیالیو کې 22 لوبډلو برخه اخیستې ده او شاوخوا یوه میاشت به دوام وکړي.
موږ ټورنمنت کې تقریبا 22 لوبډلو ګډون کړی دی چې په دې 22 لوبډلو کې بیا د دام په ګروپي ډول باندې یعنی پر ګروپو باندې ویشل دي چې ا ګروپ، بی ګروپ او سی ګروپ نه دي. ټورنمنت چې دی دا موږ خپل د ټیمونو څخه پیسې اخیستې دي. موږ خو سپانسر نه لرو نه کرکټ بورډ موږ ته کوم بودیجه کړې ده. دا ټول چې دی د ټیمو څخه موږ پیسې اخیستې دي. دا غوی په لګښت باندې دا ټورنمنت مخته وړو.
لوبغاړي چې دې سیالیو کې د لګښت په پرې کولو کې نږدې هر یو برخه اخیستې خوشاله دي چې د سیمې د ځوانانو سره پر یو میدان راټول سوي او لوبي کوي.
نوم یې خالد احمد دی، د هیوادمل ټیم لوبغاړی یم. د اختر ټورنمنت شروع دی، ډېر د خوشي احساس کو. ښه ټورنمنت دی، ځوانان پر راټول دي، د نشي د بده کارو څخه په امان دي. نو خدای دې وکړي چې دغه ټورنمنتونه نور هم ډېر شي او زموږ هیوادمل چې کوم دی هغه دغه ټورنمنتو څخه خوند اخلي او اختر یې شپې ښه پر تیریږي. دا یو کې چې دا ټورنمنتونه ډیر سي.
سادلا ساده تیم د جراوت ولسوالۍ د اتحاد لوبډلې یو لوبغاړي. نو ټورنمنت چې دی د پخوا په پرتله ډیر کوي دی، په دې خاطر چې اختریز ټورنمنت دی، یعنی د خلکو هیلي را ژوندۍ شوی دی. مخکې چې وسوار لشتمونه 15 ټیمونه به دا ځلې تقریبا تر 25 ټیمو پورې دلته زموږ سره راجستر ټیمونه سته چې په دې ټورنمنت کې ګډون کړی دی. او ټورنمنت خپل د سولې په بازار کې یعنی د خلکو هیلي را ژوندۍ شوی دی.
د کرکټ یادی سیالی په جراوت ولسوالۍ کې د مازیګر لخوا پیلېږي چې لیدو ته یې سلګونه ځوانان د شنو او تورو چاو سره یو ځای راځي.
زه احمدشاه جواد یم، د روزګان ولایت د جراوت ولسوالۍ د زرتالی د سیمې څخه راغلی یم. دلته د لوبې ته راغلي ډېر ښه خوند یې وکړ، د نرجه څخه مې څارله، ډېر ښایسته